پانګوالو او سوداګرو د وژنې دوسیې دي په سمه او جدي توګه وڅېړل شي. د دې ادارې وایان روح الله احمد زی وایي له دې سره به پانګوال د ځان د امنیت په اړه ډاډ پیدا کړي او د هیواد دننه به پانګونې ته زړه ښه کړي.
جرایم سفر ټیټه کړو د دې لپاره عبرت کېږي هغه نورو کسانو ته چې غواړي داسې وحشیانه اعمال ترسره کړي، او له بلې خوا کولی شو مونږ سرمایه ګزارانو ته د داسې فضا رامنځته کړو. دا خپله یو فرصت دی.
ښاغلی احمد زی وایي سره له دې چې پانګوال خوندي امنیت نه لري او ځینې پانګې بهر ته انتقالیږي، خو زیاته یې کړه چې له دې سره سره بیا هم د تیر کال په پرتله پانګونه فوق العاده زیاته شوې ده. د بادغیس سیمایي چارواکي وایي سخ کال به په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات د غنمو حاصلات له 25 تر 30% زیات شي. د بادغیس د والی وایان میرویس مرزا کوال ازادي رادیو ته ویل د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی د بزګرو د اقتصاد سربیره د دغه ولایت په اقتصادي کچې هم مثبت اغیز کوي. د وایي مرکزی حکومت باید په دغه ولایت کې د کرنې او مالدارۍ دا ودی په هدف ځانګړي پروګرامونه پلي کړی.
د ساکل د زیات اورښتنو له امله بازګر ټول امیدوار دي، خوشحال دي کله چې دوی زیات حاصلات ولري. د دوی اقتصادي وضعیت باندې مستقیم اغیز لري. هله مداده چې په دې اړه مرکزی دولت هم ځانګړي پروګرامونه ونی.
ښاغلی میرزا کول وای د کرنی جسمکو سربیره په بادغیس کې شاوخوا 10000 هکتار ازمکه د پستې ځنګلونو نیولې ده، او دغه ویلیت د خلکو بل عاید د مالداري لاره تر لاسه کیږي. د بادغیس سیمای چارواکی له مرکزی حکومت د ځنګلونو د ساتنې په دغه ولایت کې د مالداري د وادي په برخه کې د پاملرنې غوښتنه وکړه. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنۍ اسعارو په وړاندې داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ، یو پاوند 90 افغانۍ او 70 پوله، یو یورو 70 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 80 پوله، یو د امارات درهم 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 18 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلداری بیا 1500 افغانۍ بدلیږي.
د کونړ سیند د برېښنا د تولید لپاره څومره وړتیا لري؟ قدر من اوریدونکو، دا موضوع د کونړ له ځوانانو سره د ازادۍ رادیو د اونیزو بحثونو ځوان فکر په اونیز پروګرام کې څیړو. دا پروګرام شیبه وروسته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې اسدالله لودین ته غوږ شئ چې د کابل د نننۍ ورځپاڼو مخکتنه یې کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له طالبانو سره د افغان چارواکو وروستیو غیر رسمي ناستو او د ملکی کسانو د مرجوب له موضوع ته ځانګړي کړي دي. اصلاحات ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې طالبان په نظامی حوزه کې جګړه کوي او په سیاسي برخه کې خپل ډیپلوماسي مختبیایي. په مطلب کې راغلي چې طالبان اوس درکړي چې د جګړې لارې هدف ته نشي رسیدلی او په سیاسي غونډو کې ګډون زیات کړی دی. ورسپانې په دې مطلب کې د طالبانو او د ملي شورا او یو شمیر ګوندونو غړو د دوبۍ خبرو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبان به ډیر ژر بیا له افغان چارواکو سره د سولې خبرو ته کینی. د مطلب لیکوال ویلي طالبانو په داسې حال کې سیاسي غونډو ته مخه کړې چې د داعش حضور د دوی د مشروعیت د پای ته رسولو لپاره یو ګواښ دی. چراغ ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د دولت له څو غړو سره د طالبانو خبرې په دوبۍ کې دوام کوي. په مطلب کې د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد خبرې راخیستل شوي چې ویلي دي د دوبۍ دوه ورځنۍ خبرې د نظرونو د تبادلې لپاره وي. په مطلب کې راغلي چې د دوبۍ د غونډې ګډونوالو پریکړه کړې چې خپلو دې ډول ناستو ته به دوام ورکوي تر څو د سولې رسمي خبرو ته زمینه برابره شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د ملکیانو د وژنې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې هر شپه 25 کسان وژل کېدل. په مطلب کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ته اشاره شوی چې ویلي دي د 2006 او 2008 کلونو ترمنځ هر شپه د امریکا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له 1300 او حتی کله ناکله تر 25 پورې ملکیان وژل. په مطلب کې د هلمند یو پیښه د بیلګې په توګه یاده شوې چې هلته د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو هدف د طالبانو یو قومندان وو، خو په سیمه کې ملکیان وژل شول. او په پای کې وسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په خوست کې د امریکایي ځواکونو د وروستۍ هوایي حملې څېړنه وشي. په مطلب کې د مشرانو جرګې د غړو خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي په دې حمله کې چې د جنازې پر مراسمو شوې 15 ملکیان وژل شوي دي. ورځپاڼې ویلي چې حمله د بی پیلوټه الوتکې د غلط راپور له امله پر ملکیانو شوې ده.
Thank you.
رضوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه اونې کې هلی میو منئ. درنو اوریدونکو په تیرو ډیر لسو کالو کې د کونړ په سیند د اوبو او برېښنا د بندونو جوړولو لپاره ګڼش منی او سرویګانې شوي. سموده وړاندې د افغان حکومت پاکستان او چین ترمنځ د سورتاک په سیمه کې د یو بند د جوړولو پریکړه هم شوې وه، خو تر اوسه نه ده عملي شوې. په نننۍ ګردی میز کې موږ په همدې خبرې کوو چې د کونړ سیند د برېښنا جوړولو لپاره څومره مناسب دی او ولې پرې کار نه کیږي. دې او دې ته ورته نور پښتون ته به زموږ ګران میلمانه هر یو خیبر ډګر فضل واحد افکاری او محمد ناصر ملنګزی ځوابونه ورکړي. درې ورته هرکلی وایو. لومړی پښتنه له خیبر ډګر څخه کوو چې دا راته ووایي چې د کونړ سیند د برېښنا جوړولو یا د بندون جوړولو دپاره څومره مهم دی.
پرته له شکه چې په کونړ ولایت کې د برېښنا بندونو د جوړولو کافي او پوره ظرفیت شته دی چې نه یوازې د دې ولایت بلکې د ټول هیواد او حتی له دې څخه هم وراخوا ظرفیت لري چې دلته د برېښنا بندونه جوړ شي او برېښنا تولید شي. خو له بده بخته چې په تیرو دیارلسو کلونو کې یوازې د مشرانو له لورې د کونړ د ولسونو سره او د کونړ د خلکو سره ژمنې شوي دي او هغه ژمنې بیا نه دي پلي شوي. له یو طرفه حکومتي چارواکي او لوړپوړي چارواکي البته دا ژمنې د کونړ د ولسونو سره کوي او له بل لورې د کونړ ولسونه هم په هغه ژمنو باندې په همغه وخت کې اکتفاق کوي او د هغوی سره ملګرتیا خي باور ورباندې کوي، اعتماد ورباندې کوي. د بیلګې په توګه د ولسمشر کرزي په ټولو دورو کې البته چې دوه انتخابي دورې وي او یو موقته دوره، د هغې نه راروسته چې کله دلته د کمپاین لپاره راغلی وو او د انتخاباتي منډو ترلو لپاره راغلی وو، د کونړ د ولسونو سره لومړنۍ ژمنه او وعده یې همدا وه چې په کونړ کې به برېښنا بندونه جوړیږي. او اوس د ملي وحدت په حکومت کې هم د دغه کمپاینونو پر مهال د دواړو ټیمونو غړي چې دلته راغلي دي او دلته له خلکو سره خبرې کړې دي او کمپاینی غونډې ترسره کړې دي، ولسونو ته یې دا وعده ورکړې وه، ولسونو ته یې دا ژمنه ورکړې وه چې د سولې او امنیت تر څنګ به لومړني کارونه چې دوی اخلي د کونړ په برخه کې اساسي او بنسټیز کارونه چې هغه به د برېښنا جوړې دي. خو تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. موږ په دې شته اوبو کې اوس د یو نیم سل شاوخوا همدومره چې د چارواکو لخوا څلور سوه کیلو واټ ویل کېږي، خو هغه اساسي ظرفیت چې دغه اوس برېښنا د دې کوچني بند څخه چې دی په مرکز اسد آباد کې هغه یو نیم سل کیلو واټ برق هم نه تولیدوي چې حتی د دولتي ودانیو دغه د برېښنا ستونزه پینه ده هواره کړي. ولسونه خو لا پرېږده او عام خلک پرېږده.
ډېر مننه خیبر ډګر. محمد ناصر ملنګزی، دا راته وایي چې ولې په دې دومره کلونو کې چې هم د نړیوالو پریمانه مرستې وي هم دلته حالات ته برابر شي باید په دغه سین باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ شي، ولې په دې باندې بندونه تر اوسه جوړ نه شو؟ سلامونه.
کله چې په افغانستان کې موجوده نظام رامنځته شو په دې کې به دومره وایو چې واقعا د ټولو خلکو هیلې ډېرې زیاتې وي، خو چون هغه هیلې ورزوګانې چې خلکو درلودلې چې دغه نظام به په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې منسټیز کارونه وکړي، خو بدبختانه چې بیا هم ځینې بهرنۍ کړۍ د دې جوګه شوې چې په دغه وطن کې نوي نوي انقلابونه رامنځته کړي، خلک یو ځل بیا د جنگ په ټغر کې نه وي، ځانمرګي بریدونه، تروریستي اعمال، جګړې، ټول هغه څه رامنځته شو چې هغه لومړیتوبونه چې په کار هغه ترسره نه شو. د کونړ د خلکو د برق ارزو یا د کونړ په سیند باندې د برق جوړېدل، زه فکر کوم چې دا د کونړ د خلکو د ډېرې مودې، یعنی د کلونو کلونو ارمان دی. یوازې وخت چې د داود خان واکمني وه داسې ویل کېده چې د سره تاق په بند باندې سروې شو او پرېکړه شوه چې په دې به برېښنا جوړېږي. د کونړ د خلکو دغه ارزو لا اوس هم په زړه کې ده. په دې وروستیو کې چې دغه اوسنی نظام رامنځته شوی دی، څو ځل په دغه سیند باندې سروې وشوله، حتی تر دې چې په دې وروستیو کې پاکستان، افغان حکومت او د دې تر څنګ چین داسې یو ګډه اعلامیه خپره کړه چې د کونړ په سیند باندې به برېښنا جوړه شي. زما په خپل فکر باندې د دې کار اصلا نه عملي کېدل. یو خو د افغانستان د حکومت بحران دی چې داسې یو نظام نه دی رامنځته شوی چې تر اوسه هغه مرستې چې نړیوالې وکړي دوی ته په سالمه توګه ګټه پورته کړې وي، واقعا په داسې بنسټیزو پروژو لګولې وې چې هغه د خلکو د درد دوا شوي وې. څه خو زموږ د حکومت نیمګړتیاوې وي او څه هم فکر کوم چې نړیوالې یا بهرنۍ لاسوهنې وي چې په صلاح نه غوښتل چې د کونړ په سیند شي. دا داسې یوه برېښنا ده چې حتی ګاونډیو هیوادونو ته هم ترې د استفادې لپاره ورکړل کېدله، خو دغه چا په موږ سو درانغله ده. د کونړ د ولسونو سره افغان حکومت هم چې دغه د کرزي صاحب د حکومت نه رانیولې تر دې دمه بار بار وادي وشلې، حتی د اوبو برېښنا وزیرانو د کمپین پر مهال چې کله به ټاکنې د ولسمشرۍ کېدلې ټولو، حتی کرزي صاحب هم دویم ځل رئیس جمهور شو. دغه دی اوس تاسو ګورئ چې ډاکټر صاحب محمد اشرف غني هم د افغانستان ولسمشر شو. د کمپینونو پر مهال دوی ژمنې کړې وې خو عملي نه شوې. د دې یوازنی لامل چې نه دی عملي شوی هغه هم دا دی چې دغه خبرې یوازې فقط د خولې په سر کېږي او د عمل جامه فکر کومه چې نه ده ورغوستل شوې. خو زموږ ارزو دا ده چې کلام په یو نظام کې یا په سره یو نظام چې د بل هیواد سره په سره کومه خبره کوي، هغه خبره باید کوي، باید عملي کړي. او کله چې نه کوي نو بیا دې فکر کومه دغه شان ژمنې نه حکومت کوي نه دی هغه څوک چې دغه ته بډې وایي دا کوو هغه دې نه کوي.
ډېره مننه ملنګزي صاحب. فضل واحد افکاری ملنګزي صاحب ویلې چې نړیوالو چې کومې مرستې کولې افغانستان سره هغه په ځای ونه لګېدلې، همدارنګه افغان چارواکو دې ته توجه ونه کړه چې د کونړ په سیند باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي ترڅو ټول افغانستان روښانه کړي یوازې کونړ نه. ستا په نظر باندې آیا نړیوالو نه غوښتل چې داسې یو بنسټیزې پروژې جوړې کړي ترڅو افغانان په خپلو پښو ودرېږي که نور څه لامل نه و؟
انوري صاحب رښتیا هم دغسې ده. موږ کو د بهرنیانو هغه مرستو ته وګورو چې په کونړ کې یا په هیواد کې کړي دي، داسې بنسټیزې پروژې موږ ته نه دي پلي کړي. او هغه نظامي کم تاسیسات چې دي دغه نه بیا قیاس واخلو چې هغوی دلته یوازې د ځان نه شګې راتاو کړې وي او اوس چې تلل نو یا په ځینې بیسونه یې وسوځول او ځینې چور او تالاک په خلکو باندې دې دپاره چې دلته په دغه سیمه کې آبادی پاتې نشي. راځو دې ته په مناګي کې یو برېښنا بند روان دی، ولې هغه هم د بهرنیانو مرسته به خود وزارت د لوري نه ده، زموږ دولت هم دې ته پاملرنه نه ده کړې. په دغه باندې لس میلیونه امریکایي ډالر لګیږي خو ولې یو متر واله کې اوبه راځي او درې زره کورنیو ته به دغه برېښنا ورکړي. موږ چې د دغه انجینرانو سره څومره خبرې کړې دي، په لس میلیونه امریکایي ډالرو باندې د درې زره کورنیو روښانتیا د تخنیک د نگانه موږ مناسب نه بولو. باید دغه برېښنا بند هم په داسې سویه باندې جوړ شوی چې اقلا د کونړ خلکو ته او د کونړ کونړ کې چې څونه خلک استوګن دي دوی ته خو دغه برېښنا ورکړې وي. رښتیا هم دغه کمې پیسې چې راغلې وي د بهر نه هغه په مناسب دغه نه دي لګېدلې او دولت ته چې څومره مسؤلیت سپارل شوی دی هغوی هم سمه څارنه نه ده کړې. اول خو دوی ته مسؤلیت نه دی ورکړی شوی ځکه هغوی ته ویلي چې تاسې د څار او تاسې د دغه حق نه لرئ. ولې ولسمشر چې راغلی و کونړ ته راغلی و هغې په سټیج باندې د دې یادونه وکړلې چې ما څو وارې د امریکې د ولسمشر سره په دې خبرې کړې دي او هر ځل چې اوس ما سره هغه په ټلیفون خبرې کوي اول د سر تاقبان د پروژې یادونه ما سره کوي. خو دا د افغانستان د حکومت نه هم پوره نه ده ځکه چې